کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو اجمل انتهار کړی کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې. دا ورسره ځانګړي مرکه لرو. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورت ولرو. په خپرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورټونو د خپرولو سربیره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګ د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وسنی وضعیت په اړه ولرو.
د شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کومه برخه د خزینه پوهانو په شریعت معلوماتو لري اړول د غونو مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. او د امریکا ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې په کلک له اوکراین سره دریش. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز یو چارواکی نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې اوسل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځان له دغه هیواده وتلی دي. د امریکا د مرکزي قمانداني مسؤول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزی زیاته کړه چې له افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزی داونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري خو دا خبره وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي ولې کومه برخه د ښځینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونډې مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څهونه ویل او دای هم څرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل ونیو د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخل لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتي دي چې خپلې تګلارې نرمې کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسی شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤول کریستیانو مارټن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو بې برخې شوي دي او غذایي بحران د میلیونونو ماشومانو او زلمیو ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف ذا چلډرن په اعلامیه کې چې نوې خبره کړې ده ویلي دي کچرته افغان ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي د شمې تر اخیره به شي تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف ذا چلډرن روانه اونۍ له نړیوالو د افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره د 2 میلیارد امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوي دقیقې دوام وکړ ولسمشر بایډن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکران په اړه به خبرې او پریکړه نکړي شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادو له مشانو سره په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس بایډن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د الماتی ښار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د ښځو د حقونو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې ښار چارواکي د ښځو له حقونو سره مخالف دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښتې وه څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد غږ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوه تازه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دې سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوي د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو له هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشري حقوقو له پلوه سختې ورځې تېروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخته نیوکه وکړه او وی ویل یو شمېر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې دي ممکن بیا هیڅکله ښوونځي ته ستنې نه شي. له هیدربار سره په دې اړه صفي الله ستانکسي مرکه کړې.
It's been almost 4 months. The Taliban la bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban krani tsang arzawi.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیری یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
پابلیشینګ دغه سې راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړي کڅنګ؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls. د خزو او نجونو په اړه د افغان نجونو ګڼ خونځي تړلې دي. طالبانو لاول ورځ ژمنه کړې و چې دغه خونځي به برته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولای
شو؟ موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او خانو شوانځي سره جلا کړي، مګر که افغانستان سره بلد و اوسي په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وارد مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شوانځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شوانځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوانځي ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځي ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځي ته ستنېسي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې لمرستیالي هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده. یادونه کوو چې وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقوقو پر موضوع د طالبانو د حکومت له ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستیال زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پخواني غړي شکري بارکزی سره یو تود بحث هم لرو چې په همدې موضوعاتو راڅرخي.
ژوند ازادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس نو ایمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. د پاینې حال کې ویل چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوړی پوځي قمندان وایي د اګست په نیمایي کې له کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې جنرال فرانک مکینزی وویل د افغانستان نوي طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 موافقه عملی کړي او که سرغړونه وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدری زوډلو د سرک معلومولو ورچیا شای اوس شاوخوا یو یا دو سل نه وی، خو که ناممکن نه وی نو ډیره سخته ده چې یقیني کړی القاعده یا اسلامي دولت دله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولای شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی.
د جنرال مکینزی په وینا بیخیش کاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بې کنټرول پولو ورسي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکینزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سختدریزو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکینزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړي. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکني بشپړتیا ملاتړ کړی او شمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین پرته نه وي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر ارتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار استا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تېره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناڅرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا نوي زره روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تېرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
پام دې رپورت سره رسیږو. بحث ته دوستانو لکه نن چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي راډیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالی بشیر ده.
سلامونه، زمل علي بشيريم. د بشري حقوقو د نړيوالي ورځي په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو په خواني استاذ او په ناروي کې د افغانستان په خواني سفیر شکریا بارکزي ګډون کوي. مننه لدواړو ملمنو. لمړی پښتنه بل مجاهد صاحب څخه وکړم، تاسو موږ ته ویلي چې د شوتو د کار لپاره به یو چوکاټ رامست کړی. ستاسو تر اتک سلور میاشت کې دونکو دی او ملګری ملتونه وایي چې د شوتو بې وظیفه کېدل به په کورنیو ناخالص او عوایدو کې تر یو میلیارد ډالر پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامست کولو کار تر کومه ځای رسیدلی دی؟
لومړی تاسو استاد ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د خزو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده، کوم برخه په استخدامي او ماحول او دی او شرایط په مسائل کې دوکې اړوند ادارې بوخت دي. په تعلیمي ادارو کې د اساسي په تعلیمي علي تحصیلات په وزارت کې، صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې دي، هوایي ډګر په برخه کې دي، یا سایه په برخه کې دي، پاسپورت په برخه کې دي، دوکې استخدام شوی دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله د سی وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور سراغله د سی په دې کې وړاندوینه شوې چې د هوایي دوبندې به اثر وکړي. یو عمومي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه ستونزو سره لاس او ګریوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی، دې له وجې نه ویز دوی کار نه کوي. کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کیږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفق شوي، صرف د استخدام په برخه کې ستونزې دي. امید سره حل
اغلی بارکزی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې شوز ته به پر کور معاش ورکړل شي، شته ولې نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، تاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې ښځې صرف دې لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی، ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري، زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري دوی ډیر معلومات نه لري. زما په اند ښځې نه تنها یوازې کار لپاره بلکې د دې ترڅنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابره شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې په تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی چې تر ننه پورې هم د افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنی باندې نه ده که چیرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خپل کسب انتخاب کړي چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لری پاتې شي ناورینونه به څه وي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاسو په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نشته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرت اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیلو برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولدا د اقتصاد موضوع د ښځو ته حضور پورې اوس وستړل دا مناسب او جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکارې مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره د هغو په څنګ کې ښځینه هم لرو، او د څو اونۍ وړاندې د دوی یوه مجموعه وه، ما خپل حضور کې درلود، هلته ښځې فعاله وې، ښځې صنعتکارانې د هغو له نمایشګانو لیدنه وکړه. نو هغوی کله بیکاره شوي دي چې اثر یې منفي ده، که اثر یې منفي وي د دوی له کار له محرومیت له وجې وي دا خو نه دي شوي، او دا که په عموم کې تجارت متاثره شوی ده، د نارینه وو برخې هم متاثره شوی دي، په دې کې بس طبعا ښځینه وو برخې هم متاثره کیږي. ما وویل چې د ښځو د کار دپاره، د ښځو د فعالیت دپاره به زمینه مساعدېږي، موږ انکار نه ده کړی، ولې د شرایطو فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هېواد کې سپځوان کوو، ښځې نه ټول التزام لري، هغه قوانین کې چې شریعت او اسلام مخترق کړي. او بل موضوع داسې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وشي، داسې په کوم پوسټ تر کومه ځایه تر کومه حدوده پورې زه وړاندوینه نه شم کوی، ولې موږ د دې نه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دغو شرایطو سره سم سي اسلامي شریعت دی.
آغلی بارکسوی، تاسو واورېدل چې مجاهد صاحب وویل چې د ښځو د کار لپاره ماحول سم نه دی. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ورپه یاد کړم، د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. 5 کاله ووتل او دوی هغه ماحول ونش کولی چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسدي، په هغې کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنی باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه، محیط سالم کیږي، او که یوازې نارینه یې هغه محیط به ډېر ښه. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره، دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځل کې هم د طالبانو د ادارې لخوا څخه ورکړل شو، او اوس هم بیا هم هغه پخوانی قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تېره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخواني خلک نه دي، دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پوښتي چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سنبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر 40 کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید لوده سرمایه څومره وه، مانوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوهشي دا تفاوتونه خپل په زغرده ښیي چې په تیر 40 کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته منلو وړ دی، نه دنیاوالو ته، هم د افغانستان خلکو ته. دا څه رقم محیط چې نه جوړیږي.
مجاهد صاحب، تاسو واورېدل چې آغلی بارکسی وایي چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا ښځو ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم. دا د خپل نظر د سره برداشت لري. اول د اسلامي امارت په لومړي 5 کلونو کې هم موږ د جنگ نه راوتلي نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په غور کې نه وو، او موږ په تنا افغانستان کې اوس د جګړو مرایستلې و، د تنظیمي بدبختیو نه موږ ته راپاتې وو. طبعا شرایط فراهم کول وخت نیو باید انتظار وسی او وس هم دغه څه سیمه د لاس راوړنه بوله او افتخار هم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې نو زمنم سي پرمختګ او تغیرات براغلي وي په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو سره جمع کېږي د وخت تیرېدل په خپل انسان اتخاور کې یو ماشوم سي تر کاله مخکې دوه کلن وو اوس د تبان دوه ویشت کلن دی چا لاسته راوړنه نه ده د طبیعي خورش وخت او انشاءالله له دې سره هم دا پرمختګ روان وي ولې موږ انکار نه ده کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې درېږو دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدي کار به اوس د نارینه و حضور هم موږ نه ورسېدلی فساد پاک ده د هغو سره مبارزه روانه ده
خو مجاهد صاحب په دې اړه تاسو
د نارینه و ښځو دواړو دپاره
بله تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د ښځو حقونه تعین سي څوک به دا حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو لپاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو به یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي رادیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا ښځې پکې کې دي
هغه خبره ده چې موږ د هغه شرایط موږ فراهم کوو له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو له ستونزې ډېر نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودې او لرو یې د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماو د پوهانو یوه غونډه رابلدونکې ده دا اوس په دې باندې کار روان دی یو پروسیجر له مخې نه علما راټول سي د افغانستان دلته یو اړخ مبارزه کړې د یو هدف لپاره موږ تناز ژوند او د خېټې ډکول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهدافو لپاره مبارزه نه ده کړې شل کال زلته خلکو د درنې قربانۍ ورکړې د مانوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیقېدل په ټولنه کې او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق څرنګه منځ ته راځي د علماو یوه شورا دا غوښتل کېږي له هغو به دا برخې چې موږ کوم نه یې توانېدلي چې هغه عملي کړو د ښځو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلف د بانکونو برخه ده
د بانکونو برخه ده
زه تر اوسه هغه موضوع ته دغه موضوعات ټول سره جمع سي چې دلته موږ ستونزه کې لرو له شرعي اړخه مشکل سره مخ یو حکومت وظیفه لري د علما راټول کړي د دینی په لور د ستونزې متحال الله خلاص اسي موږ نه شو وایي مخکنیو نظامونو غونډې کړي دینار څه وای وای دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو مانوي ارزښت لپاره مبارزه کوي ساته ځواکونه لرو هغه ټول ځان قربان کړي د هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شان لپاره نو اوس هغه غوښتنه لري چې باید اسلام تطبیق شي کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت ته یو مسول جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي علما او یو شورا به جوړیږي هغوی به دغه کرښې واضح کوي موږ ته سړک په خلاصۍ لار به خلاصۍ چې د حکومت کومه وظیفه ده څرنګه مخته لاړ شي اړتیا هم په نظر کې نیسو مثلا د پرمختګ خبره ده د ښځو د حضور او فعالیت خبره ده د هغو د رشد خبره ده د هغو د تعلیم اړتیا ده د هغو د معار او ماحول اړتیا ده خو د دې لپاره سالمې لارې ده هغه موږ ته مشخصه کې چې حکومت اوس کولی په هغو کې آزاد تګ وکړي او تکتاب د خوانو د اعتراض هم لاندې نه شي خپل ځواکونه سم قرباني وکړي هغه هم پوه شي موږ هدف دغه شی او دنیا ته یو څه نمونه وړاندې کوي چې ډېر سالم
آیا په دغه شورا کې به شي ځوي کنه
دا مسله د دینی په لور بحث لاندې نیول کیږي امکان لري د خزینه او خزې په شریعت کې تخصص لري دغه نه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډېره پورې د افغانستان علما دینی پوهان دي دینی اړخ مخته او ستونزې حل کی کوم دی ولست په توګه باندې به دوی ته مخته کې ودل کیږي دا ستونزې د دینی حل لار را پیدا تخنیکی حل لار یا نور اجتماعي حل لار چې غوړي لپاره نور متخصصین لرو نور ادارې لرو هغه به جوړ راولي یو سیستم به جوړ کی دا دینی اړخ حل کول د دینی علما او کار ده په دې شورا کې به علما وی خو خزي به نه وي ولی کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونډه مشورې راټولېدل
بارکسي صاحب تاسو ووریدل مجاهد صاحب وویل چې د شذو شتون په د شریعت لحاظ وي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډول په دې فکر او نظر باندې دی چې د وګړو پر اکثر افغان خلک مسلمانان شوي دي یا حتی په دنیا کې دی غواړي چې اسلام خپور کی حالان چې دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم چې مشخص پښتنې یا مسائل مطرح کړم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنی اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې چې تر یو میلیارد ډیر مسلمانان دي شته په دې نړۍ کې کنه دویم آیا پاکستان چې د یو خزې لخوا څخه اداره کېدل مسلمان ملک او کنه ځکه همدغه مسلمانان چې نن راغلي افغانان مونږه مسلمان کوي او دا دوی په دې باندې دي چې یعنی د دوی پلرونه او نیکونه چې په افغانستان کې ژوند کوي مسلمانان نه وو، د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې نه وو، ځکه هغوی مبارزه ونه کړله، ځکه هغوی د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنګ ونه کړ. یعنې دا په دې تیر 40 کلونو کې افغانستان مسلمان تر مسلمانۍ ته رابلل شوی، دوی بلندلیک ځان سره راوستی دی. مګر دوی په هماغه کور کې ځوان کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه هغه کور اداره کوله چې هغه بېنظیر بوټو وه. د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته؟ تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ، عربستان سعودي، اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري، امارات متحده عرب، ورشه جمهوری نظامونه وګوره، مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډیر پوهان التشته، تاسو ورشه هغه نظامونه وګوره او بیا راشه وایسته چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام. یو دا دی چې د اسلام نه استفاده کیږي، سیاسي ګټه اخیستل کیږي. یو دا دی چې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمان دی، یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي، او د دې نفس مبارزې اولنۍ کرښه هم دغه دی چې خپل سترګې وساتي.
بله مجاهد صاحب، څه پوښتنه وکم؟
زه بل موضوع ته راځم.
بله،
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه، صحیح؟ دا هغه اسلام دی اولنۍ څوک چې بیعت یې وکړ اسلام ته خزه و. دا هغه اسلام دی چې ډېر روایتونه د ښځو لخوا څخه نقل قول شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اسلام او دا د طالبانو اسلام په مابینځ کې څومره واټن شته، او دوی ولې غواړي د افغانستان مېرمنې د هغه سیاسي معاملاتو قرباني کی چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي. که چېرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي، په دې معنا باندې دی چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. که چېرته دوی پلمې راولي او وایي چې ولا زمینه د تعلیم لپاره برابره نه ده، تاسو افغانستان د معرفت ترقی او تعلیم له لارې نه یوباسي، او که چېرته راځي تاسو وایسته چې ولا دا تیر شل کلونه آسي او دسي تر تاسو ډیر خو هر څه توا هم بین المللي رسمیت درلوده، هم داخلي مشروعیت درلوده، هم د اقل دسي افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوي شي، ځکه تاسو د پوری هغه خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی، که قوم دی، که ژبه ده، که مذهب دی، او که جنسی جوړښت دی، او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او یا هم سیاسي افکار. زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم، زما سیاسي فکر بیل دی، تاسو سیاسي فکر بیل دی، ته ما افغانې زما افغانې، تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې دی، او تر تاسو به زما ډیر دی وطن ته وښو کیږي. مګر خبر هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما پینس کې جوړو، او دغه پلمې متاسفانه 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 د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی، هغه هم د نورو پلم سره.
مجاهد صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله بارکزی صاحب وکړه، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري؟
نه، اصلي موضوع دا ده چې بارکزی صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي په سیاست کې هم پوهېږي، په نورو مسایلو کې هم په اسلام باندې پوهېږي. سمه ده، وجه دغه ده چې دا بیچاره د سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله. اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه، اوس مسلمان شو. افغانستان 1400 کاله مسلمان، ملت مسلمان، حکومتونه مختلف کې تیر شوي، حکومتونه داسې هم تیر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و، هېڅوک انکار نه شي ځینې کولی، او دا اوس هم د امریکا یو کپل شوی رژیم و، شل کاله دې نه هم څوک انکار نه شي کولی. دا بیرته اصلاحات غواړي. افغانستان ټولنه مسلمانه ده، ولې دلته د اشغال سره حساسیت ښودل کېږي په نورو ټولنو کې نشته؟ افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کوو، په نورو سره متفاوت یو. موږ هېچا هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنګ نه ده کړی، موږ کړی، یعنی موږ حساس دي مسلې سره، موږ هیواد دي چاته
خطر لاندې د امریکا سره خاص موافقه وکړه
د اسلام سره. زر اعظم ستوري ده، او دا مسائل د اسلام او د دین مسائل به د پاکستان پورې تړه ده، بل نه پوهېده چې په هوی دلته زموږ دیني علما ستې سنگیر علما دي، په بلخ کې ناز ده، په فراه کې ناز ده، په هرات کې ناز ده، په منابرو کې، په مدارس کې، په دیني بخښنو کې بهونه مو مشوره اخلو. موږ د کوم بهرني هیواد نه علما نه راغواړو، نو ستا سپینګر علماء د پاکستان لاس پوسته بوله، واغه دینی کتابونه فقہ اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي، او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په هغه باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو دا هغه ځای د پاکستان بول نه دا څه ستونزه لري او قده لري بیچاره پر صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني د یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته مصر دا بل کوم هیواد دلته هغه خلک اوسېږي چې د پام لپاره ډېر ستړیا ایګل 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان شوي دي هدف لپاره نو بنا ان موږ نسکوي دا هدف موږ ډېر په لوړه بیه تمام موږ نسکوي چې د دې هدف نه تیر شو بېل شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه ده تطبیق لکه څنګه چې شریعت وایي لکه څنګه چې خپله د اظهار علما وایي بېل شک چې په نورو ټولنو کې دې مثالونه ورکړي شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه ده تطبیق لکه څنګه چې د هغوی دینی مصادر وایي بےل شکر اسلام د پاکستان سیاسی اډانه او چوکاټ د اسلامی نظام نمائندگی نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده هلته خو تپل دي هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغی لکه شل کاله زموږ سرنوشت په لاس کې دین مهم نه دی خو دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا ورته دا ورته مهم ده دینی لحاظ
ستاسو هدف ته جمهوري حکومت څخه دی که د پاکستان د
پاکستان څخه دی اسلام نظام سمپل اسلامی نظام حکومت جوړ شو دا اوسنی په زور باندې نورو هیوادونو کې دستون افغانستان او بل پاکستان کول د موخ مسله او قضیه تړل دا بالکل اقدامندانه ده د بایدار چوک وست افغانستان خلک خپل اختیار لري خپل مبارزه کوي د خپل اهداف لپاره نه د چا د بار اجنډا لرو نه هدف البته موږ غواړو د هیواد مؤمنه خزه مؤمنه خزه یا غسی خزه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بیان کړي سي لکه څنګه چې صحابيات کې څه سره روایت دي هغه مثالونه ورکړي روایتونه اسلام کړی موږ وایو هغه سے تجارت دلته وو چې کله حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي ستونزه نه لرو ولې دې هغه چا سره ستونزه لرن چې غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول غواړي اروپایي فکر ته کول غواړي هغه دې پاره کار کړی شل کار دی هو ته څنګه ځغاسته او دغه دی هدف لپاره ځان ستړی کړی او اوس افتخار هم پکې چې افتخار نه ده او هیڅ لاس راوړنه نه ده هغه سیاسي کړی دی هیواد هم برباد کړی وو فساد نه هادي نه وو قسم نه هادي نه وو فحشا نه هادي نه وو چې اوس موږ په کولو ستړي دا یو څو ودانۍ جوړول چې تجارانو خپل مټ کړی دا یې تاسو لاسته راوړنې نه دي دا هیواد تر څومره کورونه بمبار شوي دي څومره خلک یې تر بمونو لاندې مړه سو تاسو خوشحاله ځوان که په پارلمان کې ناست چوکۍ ناست او خوشحاله ځوان هم لرو بانکونه چور کړه غلا وکړه کابل بانک ته سقوط وکړه نور مسایل ویر دي خپل تاریخچه دي خلکو نه لګسې پټول غواړي بنا ان موږ د دې هیواد مالکین یو دا هیواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت وایي
بارک وي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سیهواد وو چې فحشا پکښې کې عامه وه
متاسفانه هر څوک د خپل علاقې ور مولد افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې پاکستان کې وه په افغانستان کې نه وه او نه کېدای شي ځکه زموږ ټولنه فاحشه ټولنه نه وه نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وای دی د پاکستان استازي نه دی زه تعجب کوم چې دی وای دی د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وای چې دی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم که چیرته مجاهد صاحب آماده یې زه ورته وایم اول خو دوی ما په خبره باندې پوه نه شوله ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنې چې څلوېښت کاله مخکې مسلمان شوی ښه اما هدف دا و چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې مجاهدینو او هغې نه مخکې چې خلک راغلله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل موږ ولیده چې مجاهدین د اسلام په نامه باندې څه وکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوئ د هغې تاسو مخکنۍ باداران دي او نن موږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کېږي دا تیر شل کاله سی یو ځای به د امریکا اشغال و که نه و تاسو هم هغه معنی اشغال ته مو مشروعیت ورکړ تاسو چیرته ورسره وجنګیدلاستئ ای تاسو سلا د کمه وه ای تاسو پیسې د کمه وې تاسو په کوم خلک باندې مو لږ ظلم وکړ زما نه یېرېږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفات باندې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلک مو جنګول څومره انتحاري عملو باندې تاسو خلک وژه. آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسی صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي حداقل تیر سل کاله وښودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده. د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د اصلاحاتو مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د قانون د تطبیق مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاره کیږي، د انسان حقوق ته درناوی دوی ته غربي مفکوره ښکاره کیږي، ځکه دوی ځان سره کومه مفکوره د ژوند کولو طریقه نه لري او نه پوهیږي. دوی ته هغه شیان او مغزو کې انجکت شوي دي چې دوی بس په مغز یو خط باندې روان دي. حتی دوی دغه ادام کوي چې په دې ټول نړۍ کې، په دې ټول اسلامي نړۍ کې چې مسلمانان دي، یو میلیارد نه اضافه مسلمانان، دوی بیل مسلمانان دي، دوی بیل نظام غواړي او دوی ته یو هم د منلو وړ نه دي. حتی نن دا د دوی ادعا دا وه چې یو زمونږ محترم مولوي چې نه پوهېږم څومره کتاب یې لوستی، څومره یې درس لوستی او څومره یې تعلیم دی، وایي تر مصر علماو باندې ډېر په ښه شیانو پوهېږي، حالان چې هغه کتابونه مالته لیکل شوي دي، بیا نور علما د هغې ځینې اخیستی، ترجمه کړي، راوړي، په هغې کې تغییرات راوړي. په هر صورت زه هغه شیان نه وایم. هر څوک د خپل حد، توان، فکر، تعلیم، تحصیل او تجربې په چوکاټ کې غږېږي. زما خبره څه ده؟ زما خبره دا ده که چیرته اسلام نه سیاسي ګټه نه کیږي، آیا اسلامي امارات همدغه دی څه نن دی؟ په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې ښځه په عام سړک باندې ووهي، مګر هر ورځ د ښځې وهل ته کول شته. په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا سر ور پرې کړي، مګر دا کار هم ورځ جریان لري. په اسلامي امارات کې اولنی کس خلکو ته باید مسؤول جوابګوی امیر دی. تر ننه پورې د دوی امیر نه دی راغلی، تر ننه پورې هیڅ هغه عمل نه دی شوی چې موږ وایو چې ولا دغه اسلامي عمل دی. دوی فکر کوي چې ښځې مونږ کور کې واسو دغه بس اسلامي عمل دی. چیرته دی د دوی خپل میرمنې؟ چیرته دی د دوی خپل لورګانې؟ دا یو شی ځان لپاره غواړي، یو شی خلکو لپاره غواړي. ځان لپاره مونږ ولیدل، ام ستاسو مو ولیدل، ام تاسو له مخې مو ولیدل، تاسو باداران مو ولیدل، چې ځان لپاره شی غوښته، مګر لپاره هیڅ شی نه غوښته. مخصوصا کله چې بحث د تعلیم او تحصیل راشي، فرض دی تعلیم په
تعلیم خبر اسو
فرض نه تا انکار کوي.
مننه د مجاهد صاحب څخه پوښتنه وکړه. د تعلیم په برخه کې مجاهد صاحب، د تعلیم خبر اسو، تاسو ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو ته زمينه نه ده برابره، دا په څه معنی ده دا خبره؟
بلې، اول خدا باید وایم چې بیا هم دا ستونزه ده، دا غلی په دین باندې سم نه پیږي، هر څه خپل عقل په دایره کې سنجي او فکر کوي چې دا وایي دا سمه خبره ده. اصلي دینی روایات او دینی لارښوونې هغه څه نه دي چې دا وایي. هغه وایي موږ دین نه له پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی، موږ دین افغانستان. زه هم وایم چې سلګونه کار دلته اسلام تیر شوی، خو نظام جوړول جلا مسله ده، خلکو مسلمانۍ جلا ده. خلک بېله شکه مسلمان دي، په ټوله نړۍ کې لمونځ کوي، حج کوي، روزی نیسی، نور عبادت کی، شرعی تکالیف پجے کی، ولی نظامو نستون جی لری، ٹھول نظامو نستون جی لری، دیتی کچھ کم باید انکار ہونے کی. بلے موضوع دادے سے مگر ٹھول عمال الحمدللہ اسلامی دی. اول سے راولو سے یو غٹا کتلام او بخلا اگا جنایت کران سے شل کالا یہ سوال کرا در ریدلی او خپل ملک ورانا او خپل خلق وزل ٹھول معاف کر دا اسلامی عمل نو دا اوس یو یو امن جوړ شوی، اطمینان جوړ شوی، دا اوس اسلامي عمل نه ده. د چا سر پلی شوی ده؟ د تلویزیون ساتو کې ازادي راډیو ورسنۍ ده، یا په یو میاس کې راوخې په افغانستان کې د چا سر پلی شوی د تور ولې لګیږي؟ دا کو خدا نه وي کدا خلک د وضعیت منفی خودل نه کوي، که تبلیغات نه کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلې چې طالبانو په هلمند، غزنی او کندهار او همداراس په نور ولایتونو کې پخوانی نظامیان وژلې دي، په دې اړه تاسو
څه وایئ؟ یو د بشري د څار حقوقو د څار نهادونه دي، او یو دلته افغانان دي چې وینې په یو جرم او په یو شخصي جنایت سره څوک څوک جګیږي وزنی، یا جنگ را جنگ تیر شوی، مسله خلک تیر شوي دي، پتی تیر شوی، خودې تیر شوي، او هغه هم پیګیری کیږي، نیول کیږي، بېرته مجازات کیږي، او هغه هم شمېر د لسونه نه ده پورته. که دې نه یو غټه قضیه جوړېږي، یو نهاد راپور پرې خپروي، نو موږ راسه په خپله ټولنه کې باید دا شی عملي وګورو. دا راپور چې په اروپا کې خپور شوی، خو د دغسې هغولو له خولې نقل قول شوی لکه دا اوس ما سره په مخاطبه ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له محاکمې او د یو چا د جرم ثابتېدو پرته یو انسان ته سزا ورکول، د هغه وهل، د بول او شکنجه څه ډول تاسو ګڼئ؟
دا څوک نشي کوي. منه ده دا اوس منه ده د شکنجه منه ده وهل منه دي که چیرې چا کړی وي هم موږ مخه نیسو او یو جرم به وسي یو څوک به جک سي یو څوک به ووي وایي هغه حساب یې کېږي محاسبه ورسره کېږي محاکم وجود لري هیڅوک هم په دې عام ډول باندې څوک نه ویل کېږي. د کابل ښار کې زه ګرځم هېڅ د بیګانو کومه ښځه چا وهلې ده نه
بله تر اوسه پورې څومره کسان محاکمه شوي دي او په دې برخه کې کومه محکمه کار کوي؟
علي محکمه چې ده د بستر محکمه هغه خپل کار شروع کړی ده. نورې محاکمې هم په کابل کې او په ولایتو کې په کار بوختې دي. هغه خلک چې دا تېره دوه اونۍ کې موږ 1200 بندیان د زندانونو نه خلاص نه حکم و ځکه د هغوی جرمونه ډېر خفیف جرمونه اوسي نیول شوي او دوه میاشتې تحقیقات ثابت شوي دي هغوی موږ پرېښود. کم تعداد موږ لرو چې اوس هم تعداد ټول هېواد په سطحه کېدی شي تر 3000 پورې زندانیان لرو. هغوی هم ټول دوسیې تر کار لاندې دي تر څېړنې لاندې دي او یو یې هم بې انصافي سره نه ده مخ شوی نه مخ کېږي. البته په دې مورد باندې لا هم بر کار لا ډېر سي او یا قوي سي محاکم باید لا پیاوړي سي. دې نه انکار نه کوو هر څه ابتدایي دي ولې زه اطمینان ورکوم چې عدالت دلته بشپړ پلی.
تاسو د بشري حقونو د څار په برخه کې کومه اداره لرئ؟
زموږ ټول حکومت د حقوقي ادارې د انسان د حقوقو لپاره دفاع کوي او کار کوي. یو هغه سازمانونه دي چې نمایشي توګه باندې راپورونه خپروي. یو دا چې عملاً د حقوقو د تلف کېدو مخه نیسي. هغه زموږ ټول نهادونو ته حکم شوی ده چې د هیڅ انسان سره باید ظلم ونه کړي. که څوک چا باندې تجاوز کوي، که څوک د چا مال خوري، که چا باندې د چا حق نه ورکوي، باید غم وخوري. دا تېر اونۍ کې چې موږ حکم صادق کړو د ښځو په مورد باندې چې د هغو حقوق ضایع کېږي، کور په کور د هغو ارث نه ورکول کېږي، هغو ته مهریه نه ورکول کېږي، هغو ته حق د دې نه چې خپله تصمیم د خپل ژوند په اړه ونیسي، دا مهم مسائل فرمان په ورکولو سره دا به انشاءالله تطبیق شي او ټولو عدلي ارګانونو ته ویل شوي چې دا باید تطبیق شي، ودرېږي، د ښځو غږ واوري، د ښځو
آغلی بارکزی لستاس پوښتنه وکم. ښاغلی مجاهد صاحب وایي چې په افغانستان کې امنیت او همداراز عدالت تامینوي او دې ته کار روان دی. آیا تاسو حاضر یاست چې افغانستان ته بیرته ستنه شئ؟
افغانستان زما کور دی، زما ملک دی، زما هویت دی، زما تاریخ دی. زه د هغې سره تعلق لرم. دا چې زه نن د افغانستانه باندې یم او دا زه غواړم تاسو ته واضح ټکو باندې وایم چې زما په ژوند کې اولنی ځل دی چې د خوښۍ بغیر ما خپل ملک د سیاسي ستونزو له کبله ترک کړی. زه هغه افغان نه وم چې د خارج نه راشم افغانستان کې کار وکړم. زه هغه افغان وم چې د دوی په دوران کې مې هم کار کاوه، البته ځکه چې تعلیم یافته وم او زړه مې په ښځو جنکیانو باندې خوږېده. ما هغه وخت کې هم ما خپل محدودی او چوکاټ په اندازه باندې جنکیانو ته مې درس ورکوه، ځکه چې ما فزیک او الجبر د شیانو کې ډیر پیاوړی وم. هغه فاکولته مې لوستې وه. نو مجاهدینو په وخت کې، د کورنۍ جګړو په وخت کې او بیا چې بل سیاسي تعاون راغی په افغانستان کې چې دوی اوسامه ورنه کړل، امریکایان راغی او چې دوی هم راغی اولو شپو کې اول هفتو کې زما هلته کابل کې وم. خو متاسفانه وضعیت او فضا دا رقم وه چې حتی یوه ښځه زما سره نه سلاشته، نه کوم والارډ یم، نه کوم جنګ سالار یم، نه کوم ټوپک سالار، نه کوم قومندان، نه کوم فاسد انسان او نه هم کوم څه وایي دا خلک چې پروژه اخلي او پروژه ورکوي. مهرباني وکړئ تاسو سره ټول اسناد ستاسو په حکومت کې شته دی، مراجعه وکړئ او راته وښایئ چې دغه بلند منزلې تا دی، دغه کور یې تا دی یا دغه بانک تا لوټ کړی. هر چا سره باید د خپل کړنو په اساس باندې عمل او رویه وشي. لطفا په ما باندې د نورو کړنو تاپه ما په مخ باندې مه لګوئ. ما خپل ملک خپل خلکو نه دوه ځلې انتخاباتو ته ودرېدم او په دواړو ځلو باندې مې رایه ترلاسه کړه چې نه تنظیمي رایه وه، نه قومي رایه وه، نه مذهبي رایه وه. د فکر په اساس باندې او د ارزښتونو پر مبنا باندې ما ته رایه راکړل شوه. نو زه ځان دې ته پړ ګڼم او زه هم اوسه پورې هم فکر کوم چې ما غاستازه ته باید وکم د افغانستان د خلکو کله چې مې پخوا کوله. او په هر صورت سره افغانستان د طالبانو یوازنی کور نه دی. په سیاسي فکر باندې
طالبان نو تاسو به بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟ غواړئ بیرته افغانستان ته اوس به بیرته ځئ؟
حتماً هغه وخت په افغانستان کې مشروع او مسؤول نظام را منځته شي. زه به افغانستان ته ځم. زه د افغانستان نه د باندې د افغانستان د خلکو د تخریب لپاره کار نه کوم. دا د دوی متاسفانه هغه تاریک او ړوند نظر دی چې د نورو په هکله باندې لري. زه اوس لګ دنیاوالو ته چې
مجاهد صاحب ته به ورسو
د بشري ناورین نه وژغوری او مرستې ورته ولیږئ. دا زما غوښتنه ده ځکه چې زه په هغې باندې دردېږم. دوی ته به خلک مراجعه نه کوي، دوی ته به خلک خپل ستونزې نه وایي، مګر دا زه یم چې په ورځ کې 200 پیامونه راته راځي مختلف لارونه او خلک مرسته غواړي. دغه یو ستر تفاوت دی چې زه خپل د ملت په درد باندې دردېږم او نور د نورو په درد باندې خوشحاله کیږي، ځکه چې هغوی ته زموږ مهم دی او هغوی ته هماغه پلان او برنامه چې ورکړل شوی.
مجاهد صاحب، اغلی بارکزی ته خلکو رائے ورکړی وی، د پردی باندې خلکو باور کړی و، خپل استازی ټاکلی و، د دوی تر اتاک سره بیرته افغانستان سره افغانستان ته که دوی غواړي چې بیرته راسي، تاسو دغه څنګه ګڼئ؟
اول خدا خبر تر اوسه موږ د هیڅ چاله راتک سره ستونزه نه لرو. هر څوک راځي د هیواد او د خاور د ځکه د ژوندم کې کولای شي آرام کوي، موږ وظیفه لرو امنیت تامین کوو، د ژوند شرایط فراهم دا دا بکیږي. لکه نور افغانان چې ځوان کې ټول کولای شي د بارکزی صاحب په شمول ټول کولای شي راسي ځوانو کې، او دا اوس هم چې تللی او تښتېدلې دلې چې چاله خوانم نه تایید شوي، هسې خپلې ویر اخیستې وتلې. وکنه ډېر وکیلانو دینه مهم خلک راغلل تسته ځوان کې، او اف ورته شوي د ډېر هغه خلک چې موږ په وینو لاسونه سره اوس ګرځي په کابل کې په نورو ژوند کې ډېر خلی او سیاسي فعالیت درلود. هر صورت موږ ستونزه نه ورسره لرو، خو دا د هېواد تخریب ده چې هېواد کې د یو سړي سر هم نه پرې کېږي او ته هغه نه ډنډوره وایې چې د خلکو سر پرې کېږي، د خلکو ژوند په خطر کې ده، تباهي روانه. دغه ډنډوره تبلیغات دي، دا پروپاګند ده، دا د هېواد بېخکنۍ ده، دا د هېواد لپاره بد نیت لري. که څوک په دغه شعار بیا هم وایي زه خادمه یم، بیا هم وایي زه هېواد ته کار کوم، زه نه سم منل. دلته یو کس نه ده وزل شوی، ته تشویش چې خلکو سر ویل کېږي، چا سر ویل چې نوم واخله، داس وایي چې زه رسیدګي ورته وکړم. یعنې دا پروپاګند باید بند کړي، راسي د خپل هېواد ژوند.
د څار نړیوالې ادارې د په دغه اړه راپورونه ورکوي. مجاهد صاحب،
ځوان څار نړیوالې ادارې هغه دي اروپایان دي او یا به امریکایان وي، خپل اقدیم لري، د معلوماتو خلام لري، او یا متاسفانه معلومات دغسې چینلونه نه اخلي لکه دوی. جناب ما ویل موږ افغانان یو، دلته زه اوسېږو، ځوان کړو، راسې له خپلو منابعو نه استفاده وکړو، د خپلو منابعو نه معلومات دقیق کړو. د څار نړیوالې ادارې چې کومه خبره کړې ده واقعیت لري، په افغانستان کې رښتیا دومره وضعیت بد ده، رښتیا داسې کوم ادرس پیدا کېږي چې دومره خلک وزل شوي دي، په یو دوه درې میاشتو کې 100 نفره چیرې وزل شوي، نوم دی واخلي. البته که یو څوک د چا سره دښمني لري، شخصي بدي لري، دا خو د افغانستان یو ټولنه ده، دلته به بدی وي، څوک جګېږي څوک به وزني، خو موږ یې نیسو. مجرمین اوس هم راسره دي، مصالح خلک دي، خلک یې وزلي دي، نیول شوي دي، محاکمو کې دوسیې روانې دي. نو داسې خو نه ده چې حکومت دستور ورکړي چې ټول خلک ووزنئ یا خلک تعذیب کړي یا مجازات.
بلې بارکزی صاحب، تاسو څه سند لرئ، څه اسناد او شواهد لرئ چې دغه پېښې سوي دي په افغانستان کې، یعنی د افغانانو سره ظلم سوی دی؟
زه فکر کوم چې تاسو د افغانستان فیسبوکونو ته، اکاونټونو ته مراجعه وکړئ، تاسو خپله پوهیږئ. یو کوم اخبار چې افغانستان نه حتی د نړیوالې په کچه باندې جوړیږي هغې ته مراجعه وکړئ. خپل راډیو آرشیف ته مراجعه وکړئ. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه لګیا دی او څه روان دی. که چیرته د انسانانو سرونه نه پرې کېږي، زه فکر کوم هغه څلور میرمنې چې میرمن صافی هم هلته وه چې محصله وه او د هغې کیسه د نړۍ په کچه باندې یوه کیسه وشوله، آیا سر یې ونه د بدن نه جلا شوی نه و؟ یو حتی دا درې ورځې مخکې دنه په کابل کې یو مور زوی وژل شوی نه و؟ آیا په ولایاتو کې چې پخواني خلک کار کړی د هغوی ژوند امن دی؟ آیا خلکو ته په دایکندي کې اجباري کوچ نه دی ورکړل شوی؟ آیا په فاریاب کې افغانان صحیح چې خپل مابینځ کې همیشه اختلاف درلوده، مګر یو نظام چې حاکم کیږي مسؤلیت امنیت راوستل او د خلکو د حقوقو ساتل دی؟ دیکې زما وظیفه نه ده، دا تاسو مسؤلیت دی. او دا چې دوی وایي چې والا موږ ډنډوري وهو، موږ ډنډوري نه وهو، موږ د افغانستان خلکو د حق لپاره مبارزه م کړې، د امریکا په وخت کې مې هم کړې، د امریکا نه مخکې مې هم کړې، نن به وکم سبا به هم وکم. دا زما لاره ده، او دی لارې نه شاتګ نه کیږم او ستاسو په تهدیدونو هم نه سر درته ټیټو او نه هم په فکر کې. خدای ژوند را کړی، خدای څو غواړي را نه یې اخلي. تاسو خپل ډیر کوشش وکړه، انتحاري حمله مو را باندې وکړله یو ځلې نه څو ځلې، حتی درې ورځې مخکې چې ستاسو حکومت راشي افغانستان کې، مګر موافق نه شولسته. توکل مې په خدای دی او باور مې په دې باندې دی چې حق به خپل ځای نیسي. مننه.
بلې، ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم.